دوستانو تاسو موږ غږ لا ساتي راډیو نه اوري دا ساتي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. وخت د مازیګر شپږ بجې شوي. په دې نیم ساته مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکې د دې هیواد له حکومت څخه وخت چې امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو پر سر په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو او مخورو شخصیتونو ترمنځ د سلام مشورو او ائتلافونو په لړۍ هم یو رپورټ لرو. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې رضوان مراد د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو له روسیو څرګندونو هرکلی وکړ. د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اردن کې د سوریې د کډوالو له یو کمپ څخه کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ تمه خودله چې په قطر کې به د طالبانو دفتر بیا پرانستل شي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو خبره د هرکلی وړ ده، خو پاکستان باید د عمل په ډګر کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.
ما هم امیدوار هستیم که این خوشبینی ها جامعه واقعیت
مونږ هم هیله لرو چې دا هیله مندې عملی شي، یعنی د گاونډي او ورور هیواد پاکستان لخوا په عمل کې هم صمیمانه لازیاته او اغیزمنه همکاري ترسره شي.
طالبانو چې موقتاً په قطر کې خپل دفتر تړلی دی تر اوسه ندی ویلي چې غواړي بیرته دا دفتر پرانیزي او کنه. د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټ د افغان حکومت غواړي چې له امریکا متحده ایالاتو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم نظری نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د دې سند په اړه په خبرو کې ځنډ د افغانستان په تاوان دی.
دولت افغانستان جدا باید توجه وکنه به اینکه
افغانستان دولت باید جدا دې ته پام وکړي چې افغانستان دې ته اړ دی څو له امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو سره د یو نږدې پارتنر په توګه مطرح شي، او په دې اړه خبرې باید په شفافه توګه ژر تر ژره پیل شي.
افغان حکومت تیره میاشت په قطر کې د طالبان لپاره د اسلامي امارت په نوم د دفتر د پرانستل کېدو په عکس العمل کې له امریکا سره د امنیتي تړون په سر څلورم دور خبرې وسنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس دنګین داتفر سپندا پاکستان تورن کړ چې د افغان مشرانو او دلیتی مقاماتو په وشنه کې لاس لري. ډاکټر سپندا د سرګندونې نن په هرات کې د خپل ورور احمد ولی د ښخولو په مراسمو کې چې تیره ورځ د هرات په کرخ ولسوالۍ کې وشل شو وکړي. سپندا ادعا وکړه چې پاکستان ځینې خلکو ته په پېښور، میرانشاه او کوټه کې تروریستي روزنه ورکوي او بیا د افغان دولت د مشرانو او رهبرانو د وشلو لپاره افغانستان ته لیږي. پاکستان تر اوسه پورې د افغان دولت د دغه چکپوړي مقام د سرګندونو په اړه سنی دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اردن کې د سوریې د کډوالو یو کم څخه کتنه وکړه. جان کیری د زتاری کم چې د سوریې پر پوله موقعیت لري له 500 مېرمنو او یو سړی سره وکتل. په دې کم کې د سوریې شاوخوا 1000 کډوال میشت دي. له جان کیری سره د اردن د بهرنیو چارو وزیر هم ملګری وو، او د کمپ اوسیدونکو د سوریې د ځواکونو د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا دغه هیواد پر هوایي قلمرو د پرواز د ممنوع سیمې غوښتنه وکړه. جان کیری ویل د سوریې په اړه پر زیاتو انتخابونو غور کیږي، خو د هغه په وینا اسانه حل نه لري. په اردن کې دا مهال د سوریې شاوخوا 600,000 کډوال ژوند کوي. د تاجکستان د سوخت سیمې او محکمې د یو سخت دریځي وسلوالې ډلې دوه غړي د 15 کلونو په بند محکوم کړل. محکمې 8 ادخام عبدالله یوف او 40 صادق توروبوف په جند الله وسلوالې ډلې کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې څوک د جند الله چې یو پاکستاني سخت دریځي وسلوالې ډلې ده د غړیتوب له امله زندانی کیږي. څارنوالانو ویلي دغه دواړو محکوم شو لومړی د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او وروسته بیا په جند الله کې شامل شوي دي. د چارواکو کوپینا عبدالله یوف د پاکستان په قبیلی سیمه وزیرستان کې تروریستي روزنه ترلاسه کړې ده. د روسیې د کیروف ښار یو محکمې د اپوزیشن غړی او د فساد ضد بلاک لیکونکی الکسی نویلنی د اختلاس په تور په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. قاضي سرګی بلینوف نن ناولینی او هغه سره یو بل تورن پیوتر افسیتریوس ته د محکمې حکم واورو. دا دواړه په غیر قانوني توګه د 15 لک ډالرو په ارزښت لرګیو د پلورلو په جرم محکوم شول. د ناولینی مدافع وکیل سرګی کابیلیوف لا دمخه ویلو چې د نوموړي موکل لخوا به د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه وشي. د ناولینی میرمن ویل
یا اوچن ویرو شتو سو بوید خراشو
دا وی سه زیات باور لرم چې هر څه بخشي او موږ به ګټونکي شو او تاسو هم لطفا باور ولرئ چې هر څه بخشي. الکسی ناولینی پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی او ویلي دی چې پر د لګیدلې تور هدف د خاموشه کول او له سیاسي صحنې څخه د وستل دی. او د جاپان دیو اټومي بټۍ چلون کې وایي دا سخکاري چې د دې بټۍ له یو ریکتور څخه بخار راوځي خو د اټومي وړانګو ستای ثابت ده. د ټوکیو د برېښنا د انرژي شرکت وایي کارکونکو یې نن د فوکوشیما د اټومي بټۍ د دریم نمبر ریکتور د سړول لپاره پر هغه اوبه واچولې. د دې شرکت ویلي د دې ریکتور د سون مواد ذخیره ثابت ده او د حرارت درجه او فشار اندازې هم په فرمور شکل سره نه ده بدله شوې. د فوکوشیما د اټومي بټۍ له دریو ریکتورونو څخه یو د 2011 کال د زلزلې او د هغې په نتیجه کې د پورته شوي سونامي له امله زیانمن شوی دی.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوره کولو کمیټه خپل لومړنی غونډه وکړه. دا کمیټه به 20 کسانو یو لیست ولسمشر کرزی ته وړاندې کوي چې هغه ترې د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي وټاکي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به ملدي خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې په قطر کې به د طالبانو تړل شوی دفتر بیرته پرانیستل شي. انې وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې او د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکې د دې هواد له حکومت څخه غواړي چې امریکا سره د امنیت تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. په دې مسلې هم درته رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي خایسه کال بهرنیو هوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. دا مسلام له کابل زموږ خبريال څرګندل نو رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوره کولو کمیټه خپل لومړنۍ غونډه وکړه. ټاکل شوې ده دا غونډه د پنځشنبه په ورځ په ملي شورا کې جوړه او مشري وټاکل شي، خو د کمیټې د دوو غړو د نه حضور لامل د یادې کمیټې د رئیس ټاکل وسنټیدل. دا کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون پر اساس مکلفه ده چې ولسمشر ته د 20 کسانو لیست وړاندې کړي ترڅو جمهور رئیس له دې کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی غړي وټاکي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لوړپوړو چارواکو د ټاکنو لپاره د غوراوي کمیټه وایي چې د دې اشخاصو په نومولو کې به له پوره دقت څخه کار واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د دې کمیټې غړي فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ د یادو کمیټې له لومړۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره هڅې کیږي چې جمهور رئیس ته پوه او وړ کسان معرفي شي.
په اتفاق او اتحاد سره د دغه 20 نفرو چې د اتمام جمهور رئیس معرفي شي دوی په انتخاب کې یا دوی په لټه کې به د افغانستان د ملت هغه خلک چې خويند اورنه شي غواړي د انتخاباتو کمیسون ته مستقل کمیسون ته د کمیشنر په صفت معرفي شي په هغه معیارونو چې ورته لازم دي درشوي دي په قانون کې. ان شاء الله د دې کمیشنر لاره به د جمهور ته معرفي شي.
دوی بل هغه افراد چې ورتیاي ولري او غواړي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي کولای شي له دې کمیټې سره اړیکی ونیسي. دا کمیټه چې شپږ غړي لري لومړی غونډه د جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی په حکم په ملي شورا کې تر سره شوه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د ستر محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی، پر اساسي قانون د نظارت د کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر او د مدني ټولنې یو فعال د دې کمیټې غړي دي. دا کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون د اتمې ماده پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس به د یادې کمیټې لخوا لپیشنهاد شو ویشتو کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نه کسان وټاکي. خاغلی مسلم یار وویل په راتلونکې اونۍ کې به د یادو کمیټې د ټولو غړو په ګډون پر موضوع اساسي بحثونه پیل کړي.
په دغه مجلس کې څلور نفر آزاد د کمیټې حاضر وو، دوه تنه آزاد چې یو د جامع مدني او یو د حقوق بشر، چې د حقوق بشر رئیس سفر کې ده، د جامع مدني د قانون د انتخاباتو پورې یا د انتخاباتو د پروسې پورې ربط لري، هغه لا تر اوسه ټاکل شوي نه. تر شنبې ورځ وخت ورکړل شو تر څو هغوی راشي او د هغوی په مشوره او په اتفاق سره دغه ملي پروسې چې انتخابات یې دوی کارونه مخ په وړاندې لاړ شي. انشاءالله د شنبې ورځ به بیا مجلس وي او هغه دواړه دوستان به هم حاضر وي.
ټاکل شوې وه چې دا کمیټه په لومړۍ غونډه کې خپل رئیس وټاکي، خو د کمیټې د دوو غړو د نه حضور له امله مسأله راتلونکې غونډې ته پاتې شوه. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ.
دوستانو و مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پرکولو کمیټې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. تاسو موږ غلا زده راډیو نوري د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکه د دې هواد له حکومت څخه غواړي چې امریکا سره د امنیتی تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د دې شبکې غړو د پنځشنبې په ورځ ویل چې د حکومت له خوا د دې خبرو ځنډیدو د راتلونکي په اړه افغانانو ته اندېښنې پیدا کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
ځینې مدني ټولنې په دې باور دي چې افغان حکومت د شخصي ګټو د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې ځنډولې دي. د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکه هم ورته نظر لري او له حکومت څخه غواړي چې د هیواد ملي ګټو ته په پام له امریکا سره ځنډول شوې خبرې پیل کړي. د دې شبکې مشر محمد نعیم نظری د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د امنیتي سند په اړه د خبرو ځنډیدو اکثر افغانان د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي.
افغانستان ضرورت جدي دره کې به مونږ په پورتنر بسر نزدیک به ایالات متحده
افغانستان دې ته جدي اړتیا لري چې امریکا او د اروپای ټولنې له هوادینو سره نږدې ملګری پاتې شي. افغانستان یو لوی تاریخي چانس مخکې لري. هغه کانفرنسونه چې د نړۍ په کچه د افغانستان په اړه جوړیږي د دې ښکارندوی کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملاتړ قاطع اراده لري. مونږ غواړو چې هر څومره ژر دغه خبرې پیل شي.
د
دې شبکې غړي وایي له امریکا او نړیواله ټولنې سره د افغانستان د اړیکو خرابوالی به په هیواد کې د اوسني نظام د کمزورتیا لامل شي. افغان حکومت د تیر میلادي کال په می میاشت کې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ او د دې تړون په یوه برخه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به د امنیتي همکاریو په اړه هم یو تړون لاسلیک کوي. د کابل او واشنگتن ترمنځ تر اوسه درې ځلې د امنیتي تړون په اړه خبرې شوې، خو څلورم پړاو خبرې افغان حکومت د دې لپاره وځنډولې چې ویل یې د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني نو له دې هیواد سره د امنیتي سند لاسلیک کېدل هیڅ معنا نه لري.
ما قرارداد امنیتی را با امریکایی ها چرا میخواد؟
موج له امریکا سره امنیتی سند د دې لپاره لاسلیک کوو چې له بهر څخه پر موږ حمله ونه سي او د هیواد نه د افغانانو امنیت ټینګ سي. کله چې پر موږ باندې له بهر څخه راکټونه راځي او له بهر څخه ځان وژونکي او بمونه را لېږل کیږي او په وسیله افغانان وژل کیږي، بیا نو امنیتی سند موږ ته څه په درد خوري؟
بازی موافقه امنیتی چی به درد ما میخوره؟
د جمهور ریاست چارواکي وایي هر کله چې امریکا په افغانستان کې د سولې او امنیت ضمانت وکړي نو دغه سند به ورسره لاسلیک کړي. د مدني ټولنو سربېره ځینې سیاسي ډلې هم د دې سند په جر لاسلیک کېدو ټینګار کوي، خو جمهور ریاست وایي دوی د دې سند په لاسلیک کې بیړه نه کوي او امریکا کولی شي دغه سند له راتلونکي منتخب حکومت سره هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې علي شورا هیل لري چې په قطر کې د طالبانو تړل شوی دفتر به بیرته پرانیستل شي. د دې شورا چارواکي وایي د دوی هڅه دا ده چې په افغانستان کې د نننه د سولې خبرې پیل شي، خو د قطر دفتر ته اوس هم سترګې په لار دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په یو بل رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیرته پرانیستل کېدو په اړه کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې دفتر د بیا پرانیستل کېدو په اړه تمه ښیي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان دننه د سولې خبرې پیل شي، خو توقع یې دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر هم د افغانانو له شرایطو سره سم بیرته خلاص شي. دی وایي د سولې او بیا پخلاینې دروازې واضح دي. مونږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هیله ده د قطر د دفتر دروازه هم بیرته خلاص شي، خو په هغو شرایطو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. له دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په قطر کې به د طالبانو د دفتر د لوحې او بیرغ ستونزه هواره شي. سرتاج عزیز وویل چې دغه دفتر په موقت ډول تړل شوی او له بیا پرانیستل کېدو سره سم به یې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر هم په خپل وروستي خبري کانفرانس کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پیلیدونکي خبرې رد نه کړې، خو وی ویل دغه خبرې به هغه وخت پیل شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. خو د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې به د بندیانو د تبادلې په ګډون په ځینو نورو خپلمنځي مسایلو وي، نه د سولې په اړه. ښاغلی قاسم یار وویل که امریکا او طالبان تر خپل منځه د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل هم کړي، دا به بې ګټې وي. خو ځینې کارپوهان د سولې عالي شورا له دې خبرو سره مخالف دي او وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره ډېره مرسته کولی شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ډار څرګند کړ چې په قطر کې د طالبانو دفتر به هرو مرو بیرته پرانستل شي.
زه فکر کوم چې دا بیرته پرانستل کېږي، ولې چې امریکا غواړي او هغه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. فکر کوم تفاهم ته به ورسیږي، دا دفتر به بیرته خلاص شي. د امریکا ورسره توافق راتلل معنا دا ده چې حتی 50% د افغاني حکومت سره توافق راغلی دی، نو دا ګټه کوي او تاوان نه کوي.
افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر بیا پرانستل کېدو ته هیله مند دي چې تر اوسه خپله طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ځینو کارپوهانو وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په بندېدو کې پاکستان لاس درلود او تر څو چې دغه هیواد صادقانه همکاري ونه کړي د دفتر بیا خلاصېدل به په لنډ مهال کې امکان ونه لري. افغان حکومت په لومړي سر کې د طالبانو د دفتر په بڼه انتقاد وکړ او وی ویل چې دا په سوله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا افغانستان ته یوه دسیسه وه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي خیسه کال بهرنیو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی وي. د دې وزارت مرستیال فضل احمد عظیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته، خو تر ډېره استرالیا ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. تفصیل د محمد قاسم سولمل په رپورټ کې اورو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې روانه ناامني د ژوند کولو د لمړنیو امکاناتو نشتون او بیکاری هغه مسایل دي چې یو شمېر افغانان په بهرنیو هیوادونو کې پناه غوښتنې ته اړ کړي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال فضل احمد عظیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پناه غوښتونکو په ډله کې زیات شمېر ځوانان دي چې له غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې سږ کال په څه شمېر افغان کډوالو په بهرنیو هیوادونو کې پناه غوښتې، خو وایي چې د ناامنۍ له امله شاید د تیرو کلونو په پرتله د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سوی وي.
په دې وروستیو کې د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له امله تر ډېره ځوانان په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي، چې ښایي د تیرو کلونو په مقایسه یې ارقام زیات وي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین دغه راز وایي د ګاونډیو هیوادونو په استثناء اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا نیم میلیون افغان کډوال اوسېږي او بهر ته د افغانانو د تلو لړۍ د هر کال په تیرېدو سره زیاتېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي یوازې تیر میلادي کال 46,000 افغانانو د نړۍ په 44 هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دا ارقام ښیي چې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. یو له دې هیوادونو څخه چې د کډوالو لپاره ښه شرایط لري د استرالیا هیواد دی، چې د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 6,000 افغان کډوال پکې اوسېږي. استرالیا او اروپایي هیوادونو ته اکثر افغانان په قاچاقي لارو ځي، چې په لاره حتی د مرګ له ګواښ سره هم مخ کېږي. په تېرو دوو اونیو کې د هند په سمندر کې د پناه غوښتونکو دوه کښتۍ ډوبې سوې، چې پکې د افغانانو په شمول د سیمې د هیوادونو لسګونه پناه غوښتونکي موجود وه. په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي یوازې تیر میلادي کال د استرالیا پر لارې د بیلابیل هیوادونو له شاوخوا 15,000 کډوالو څخه 1,500 مړه سوي، چې په دې ډله کې افغانان هم شامل وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپه یې په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شي، او که په ښارونو کې یا ښارونو ته نږدې نو د اف ایم په 5.15 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونو د کانکور له نوې طرحې سره مخالفت کړی او دا یې غیر عادلانه بللې. د مدني ټولنې سازمانونه وایي چې په دې طرحه کې د کانکور له لارې ولایتونو ته د ونډې په اساس محصلین پوهنتونونو ته جذبېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا خبره ردی. تفصیل د نجی صفایی په رپورټ کې.
د افغانستان د مدني ټولنې سازمانونه د کانکور نوې طرحه د اساسي قانون پر خلاف ولی. د مدني ټولنې سازمانونو د پنځشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې دا طرحه به فساد او تقلب ته لاره هواره کړي. د مدني ټولنې غړی اجمل بلوچزاده په دې اړه وایي،
دغه طرحه نه د محصلینو په ګټه ده او نه هم د اکاډمیکي ټولنې. په ټولو کې ویلی شو چې دا سیاسي، سمتي، ژبني او قومي طرحه ده. دوی یوازې غواړي خلکو ته د فساد لاره پرانیزي، هغه که د پوهنې وزارت دی یا هم د لوړو زده کړو وزارت. د 15% نمرو جوړول یو سرمعلم او نگران د سمت په اسانۍ کولی شي چې جوړې کړي، خو ټول افغان وګړي په ځانګړي ډول د دې ټولنې نوی نسل تر ټولو ډېره ضربه ګوري.
د مدني ټولنې سازمانونه ادعا کوي چې د کانکور ازموینې لپاره د لوړو زده کړو وزارت د نوې طرحې په اساس د کانکور ازموینه ولایتونو ته د ونډې پر اساس اخیستل کیږي. همدارنګه په دې طرحه کې یو شرط دای خودل شوی چې په کانکور کې هغه زده کوونکي برخه اخیستی شي چې د ښوونځي په وروستیو دریو صنفونو کې د نمرو اوسط 15% وي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې د 6 سالرۍ او د غرض په دغه طرحه کې سالم رقابت په پام کې نیول شوی. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې په نوې طرحه کې کانکور ولایتونو ته د ونډې په اساس اخیستل کیږي، خو نوموړي تایید کړه چې پوهنتونونو ته به د ولایتونو د نفوس او فارغانو د شمیر په اساس کسان جذبېږي.
سهمیه بندي وجود نه لري، دا د سهمیه په نوم نه دی، خو کومې طرحې چې وجود درلوده د فزیر شمیر وو چې د هر ولایت د نفوس او د فارغانو د شمیر چې هلته دغه موضوع د توجه وړ وه. کچېرې قرار ولري چې په حدود د 2000 پورې کسان د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو کې پذیرش وجود ولري، په اساس د نفوس او د همغه ولایت د فارغانو په اساس په نظر کې نیول کیږي چې په دې کې هیڅوک هم ضرر نه ویني.
ښاغلی نوربخش وویل چې دا طرحه د لوړو زده کړو، پوهنې او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او ځینو متخصصینو لخوا په ګډه جوړه شوې. دا طرحه وروسته له هغې جوړیږي چې په تیرو 100 کلونو کې په پرله پسې توګه په کانکور ازموینه کې د درغلیو ادعاوې وشوې. په عین حال کې په دې کلونو کې له یو شمېر نسبتا ناامنو ولایتونو څخه پوهنتونونو ته د جذب کچه کمه وه. خو د کانکور ازموینې په اړه نوې طرحه باید د ملي شورا لخوا تصویب شي چې مخکې له مخکې د وکیلانو ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
چارواکي وایي د زابل په شمول زول سوالي کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې تر اوسه پورې 4 تنه وسلوال وژل شوي. دوی وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وخته. په سیمه کې د آزادی رادیو خبریال سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي سرحدي پولیسو د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې 4 تنه وسلوال وژل شوي او وسلې سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. په جنوب کې د سرحدي زون درستیزوال جنرال رازق وایي پولیسو وروسته له هغه عملیات وکړل چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول. دی وایي اوس سیمه له وسلوالو پاکه شوې او د وسلوالو وسلې پولیسو ته ورپاتې شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال رازق وړاندې وایي تیره اونۍ د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې هم د افغان سرحدي پولیسو پر پوستو د درنو وسلو بریدونه شوي وو، خو وایي سرحدي پولیسو یې په غبرګون کې هماغه سیمې په نښه کړې او د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده.
او که د پاکستان خارجي
سمو د وړاندې هم په زابل کې د سرحدي پولیسو پر ځینو پوستو د ډیورنټ کرښې له پورې غاړې بریدونه شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو پر سر په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو او مخورو شخصیتونو ترمنځ د سلام مشورو او تلفونو لړۍ تیزه شوې ده. دغه انتخابات چې په پام کې د راتلونکو کال په وری میاشت کې ترسره شي په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره مهم بدل کیږي، ځکه د 2014 کال په پای کې نړیوال محارب ځواکونه هم له دې هیواد نه ووزي او بشپړ امنیتي مسؤلیتونه به افغان امنیتي ځواکونه په غاړه اخلي. دا چې په سیاسي کړیو کې څه بحثونه روان دي او احتمالي کاندیدان څوک دي، په دې اړه نوریاس نوري یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې راتلونکي کال په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته څه کم دوه میاشتې پاتې دي، تر اوسه پورې هیڅ یو کس خپله کاندیدي رسما نه ده اعلان کړې، خو ویل کېږي چې د ګوندونو او مخورو شخصیتونو ترمنځ د سلام مشورو، ائتلافونو او سازشونو لړۍ ډېره تیزه شوې ده. د افغانستان د ملي ائتلاف ویان سید فاضل اسان چارکی وایي کله چې انتخاباتو ته وخت رانږدې کېږي، طبعاً سیاسي ګوندونه او ائتلافونه هم هڅه کوي چې د یو یا څو مشخصو کاندیدانو په اړه جوړجاړي ته ورسیږي. سنچارکی له ازادي راډیو سره په امریکا کې د ګوندونو لخوا د روانو سلام مشورو د اهمیت او دا چې ملي ائتلاف د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپل کاندید په اړه پریکړه کړې کنه وویل دا طبیعي ده چې د انتخاباتو او د کاندیدانو د نوملیکنې په رانږدې کېدو سره د سیاسي ځواکونو ترمنځ منډې تړلې او مشورې ترسره کېږي، تر څو هر یو سیاسي جریان او ائتلاف خپل ملاتړ او کړۍ پراخ کړي. په دې برخه کې ملي ائتلاف چې پکې له لسو زیات ګوندونه شامل دی، د کورنیو بحثونو او غونډو وروسته بالاخره په دې بریالی شو چې خپل کاندید مشخص کړي. ښاغلی سنچارکی د غوره شوي کاندید نوم وانخیست او زیاته کړه دا به له وخته مخکې وي چې د هغه نوم واخیستل شي، ځکه د هغه په وینا تر اوسه پورې له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره سلام مشورې روانې دي او هڅه کېږي چې پر یوه یا څو مشخصو کاندیدانو موافقه حاصله شي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د حق او عدالت ګوند غړی کبیر رنجبر هم دا مني چې د سیاسي ګوندونو او ملي شخصیتونو لخوا د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د وړاندې کولو لپاره سلام مشورې ګړندې شوي او په ډیموکراتیکو نظامونو کې دا شی عادي دی، خو زیاتوي که دغه ائتلافونه د شخصي یا تنظیمي ګټو په اساس وي لکه چې پخوا شوي پایښت نه لري.
یقینا دغه ائتلافونه له کومه ځایه چې پر شخصي ګټو، پر قومي ګټو ولاړې دي، مګر تر اخره چې موږ انتخابات نږدې کیږو دا پایښت نه لري. موږ عمل ولیدل چې ډیر کاندیدان مطرح وو چې غیبیا په شاسول او دیو یا د دوا یا دریو کاندیدانو لپاره عقب نشینی وکړله.
له پلان سره سم د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې د اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي، د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د سپتمبر له 14 پیلېږي او د اکتوبر تر 16 پورې دوام کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره راتلونکي انتخابات نه یوازې د افغانانو بلکې د نړیوال ټولنې لپاره هم مهم پدیده چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د ناتو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه له دې هېواد وځي. افغان ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون له مخې بیا نشي کولای ځان کاندید کړي او د هغه د ځای ناستي یوه مهمه دنده به هم په دې هېواد کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او سولې او امن د ټینګېدو لپاره زمینه برابرول وي. ویل کېږي د احتمالي کاندیدانو په ډله کې د یو شمېر کسانو لکه د عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، عبدالرشید دوست، محمد قسیم فهیم، محمد محقق، قیوم کرزی، اشرف غنی احمدزی او یو شمېر نور نومونه ډېر اخیستل کېږي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو کې یو شمېر لوی سیاسي ډلې او ائتلافونه د جمهوري ریاست څوکۍ ته د عبدالرب رسول سیاف پر کاندیدو موافقه کړې او داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګواکې محمد قسیم فهیم او محمد محقق د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. خو ښاغلی محقق له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په رښتیا د راتلونکو انتخاباتو کې د سیاف دوهم مرستیال غوره شوی وویل دا یوازې یوه آوازه ده، دغه دروغ خبر په ځینو کړیو پورې مربوطو رسنیو خپور کړی. زه د افغانستان د ملي جبهې غړی او زموږ ګوند سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا غړی دی. که موږ د کاندیدېدو یا د کاندیدانو د وړاندې کولو پرېکړه کوو، هغه به د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې کوو. رویترز آژانس وایي د نړیوالې ټولنې لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره غوره کاندید به د مالی پخوانی وزیر او د افغانستان د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی وي. آژانس د جنرال عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی خبره هم راخیستې چې وای بلخره به سیاسي ډګر ته درې اړخونه زوړ نوی او ترمنځ درې می راوځي. د هغه په وینا زوړ به د کرزي کړی نوی به د اپوزیسیون ائتلاف او د دوی ترمنځ دریم به هم د اشرف غنی او د یو شمېر نورو مهمو وزیرانو ډلوي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده. مصطفی صدیقی د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.